دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2024 کال د جولای 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ګلمن وزیر د مړینې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک پاړه پر راپورونو سربیره د خبرونې په دویم نیمای کې 19 پروګرام پام کو اوریدل مهیروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. د پاکستان پوځ ادا کوي په متنو کې د عملیاتو پر مهال یې درې وسلوال وژلي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا فشار په زیاتېدو دی چې د راتلونکو انتخاباتو نه پشا شي. تفصیل پختون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 11 شپې شاوخوا 1 بجه د اسلام آباد له پیمز هسپتال بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه. نوموړي وویل
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اتل باندې گزار دومره سخت شوی و چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی و.
د پښتون تحفظ موومنټ قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوي. هغه قافله له سوابه او پېښور څخه تیره شوه چې ټاکل شوی له بنو نه تر تیرېدو وروسته شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابه او پېښور موټروی انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورزنګ په حق کې نارې ووهلې او ورباندې ګلونه وشیندل. غورزنګ وایي د ګیلمن وزیر مړی به سبا مازیګر 4 بجې د هغه پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د سلی تحصیل پاسد خیلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیاری مکمل کړي. پښتون تحفظ موومنټ وایي چې ګیلمن وزیر د جولای په 8 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نوم یو تن او لاغه سره لسو یا 12 نورو کسانو په لرګو سره په سر وهلی و. داوړ لا په دې اړه سن دی ویلې. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورنو کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي له پېښور سره نږدې د متنو په حسن خیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پوځ اما اړیکو څانګې ایس پی آر بېګا په خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې د جولای 14 د متنو په حسن خیلو کې عملیات وکړل چې پکې ورسره د خیبر پښتونخوا پولیسو او د ترهګرۍ ضد څانګې اهلکارانو هم برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره په ډزو کې د پولیسو په ګډون 4 امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلي. اخوا د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ادا کړې چې په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر نیولی دی. د سی ټی ډي یو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یو خبري غونډې ته وویل چې د ښار په اتحاد ټاون کې د کاروای پر مهال نیول شوی کمانډر محمد شعیب نومیږي. هغه د خیبر پښتونخوا د درادم خیل اوسېدونکی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یې په سر 1,00,000 روپۍ انعام هم ایښی دی. آصف اعجاز شیخ ادا وکړه چې محمد شعیب په کراچۍ کې د محرم په جلوس د برید یا چاودنې پلان لرلو. بلخوا ټي ټي پي تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. نن په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22 انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات کیږي. صوبایي انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې ټول انتظامات یې مکمل کړي دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو نه پیل شوی چې د ماښام تر 5 بجو به دوام ولري. په انتخاباتو کې 12 کاندیدان برخه اخلي. د باجوړ په دغه انتخاباتي حلقه کې ټول شاوخوا 1,09,000 رای ورکوونکي رجسټرډ او د دوی لپاره د رایو اچولو یو نوي مرکزونه جوړ کړل شوي. او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروسته لغې شکونه پیدا شوي چې ګمان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نانسي پلوسی او جارج کلونی ملاتړ ونکړي. ګمان کیږي چې دواړه ښایي د ګوند نورو غړو چنده ورکوونکو د سینټ په دوو ډیموکرات غړو باندې اثر انداز شي. پلوسی امریکایي ټي وي چینل ایم ایس این بی سی ته وویل چې بایدن باید زر تر زره پرېکړه وکړي چې آیا د 2024 انتخاباتو ته ودرېدل غواړي که څنګه. د امریکا د استازو جرګې په خوانی سپیکر پلوسی چې د اوږدې مودې لپاره د بایدن ملګری پاتې شوی، په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه چې آیا غواړي چې بایدن انتخاباتو ته ولاړ پاتې شي. د هالیوډ د فلمونو ستوري کلونی چې د ډیموکرات ګوند غړی دی، تیره میاشت د بایدن په ملاتړ کې د چندې راټولولو یو تقریب ګډه میزبانی کړې وه. د جولای په لسمه په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې ویل چې بایدن اوس هغه سړی نه دی پاتې چې په 2000 کې و. په سینیټ کې د اکثریت مشر چک شومر په شخصي ډول اشاره ورکړې چې هغه د بایدن بغیر د ډیموکرات ګوند کاندید سره کار ته تیار دی. د شاوخوا دوو نو راهیسې د یو 70 بایدن لملاتړ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي په شا شوي دي. دا وروسته لاغې ده چې د جون په 18 د 78 مخالف کاندید ډونلډ ټرمپ سره مناظره لرله. تر مناظرې وروسته د ډیموکرات ګوند نور غړي اندېښمن دي چې ښایي بایدن د نومبر 15 په انتخاباتو کې وبایلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کول. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته تېره شپه د اسلامآباد په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي د جنازې قافله له اسلام آباد نن سهار روانه شوې او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو له تیرېدو وروسته به د پلرنۍ ټاټوبي یا پلرنۍ سیمې رزمک دوسلی او بیا د کلی اسدخیلو ته رسول کیږي او هلته به سبا مازیګر یعنی د جمعې په ورځ 4 بجې خاور ته سپارل کیږي. په دې اړه دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال ممتاز بنګش د ټلیفون پر لیک دی له کواټه. لا غصب پښتنه وکړو چې دا قافله دم غړې د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې ده او د خلکو څومره ګڼه ګڼه ورسره ده. مننه ممتاز بنګش، لمړی ک د قافلې تازه حال را سره شریک کی چې د ګلمن وزیر قافله د مړي سره چې ځای روانه ده، هغه وس پر کم ځای باندې ده او لا غصره څوک څوک ملګری دي؟
مننه. څنګه چې خبرونو کې ویل کیږي چې د ګیلمن جنازې قافله د پیښور له لوري روانه وه او دا قافله اوس زموږ خپلو زرایو سره او ملګرو سره رابطه وکړه. نو دا قافله دا مهال په د کوهاټ په تر ادم خیلو سیمه کې ده چې هلکه په سلګونو خلکو د دې استقبال وکړو او خلک دومره زیات دي چې د قافله په مخ راتلو کې ډېر مشکلات مومي. دې قافلې سره د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین او نور د غورځنګ مشران هم ورسره دي. دا قافله چې کله د در ادم خیلو نه روزي نو د کوهاټ کې د کوهاټ پوهنتون سره نږدې په انډس های وی به هم ورته استقبال کیږي. دلته په سلګونو خلک د سهار 10 بجې نه د هغه په تمه دي، دلته ولاړ دي په انتظار دي او ویل کیږي چې نیم ساعت کې به د قافله دې ځای ته ورسیږي او د خلک خدا ګومان لري چې د ګیلمن وزیر اخیری دیدار به هم وکړي. خلا په دې اړه د غورځنګ مشرانو سره نه دی ویلي. دا قافله چې دلته رجمه شي دلته حفاظتي انتظامات هم ډېر شوي دي. ډېر په ګڼ شمېر کې خلک راټول شوي دي، د کوهاټ د نږدې سیمو نه راغلي دي، د قبایلو او د ورغزو د افریدو او د وزیرستان چې کوم خلک دلته په کوهاټ کې مشته دي هغوی هم راغلي. ګڼ شمېر پکې د ځوانانو دي چې هغوی په دې تمه دي چې دا ګیلمن وزیر چې کوم ولسی شاعر دی دغه جنازه به څه وخت دلته رسیږي. او سخته ګرمي ده او د ګرمۍ په وجود هم د خلک په غرمه ولاړ دي، د سړک په غاړه ولاړ دي او دوی په دې تمه دي چې دا ګیلمن جنازه دلته رسیږي او دوی استقبال.
مننه ممتاز. بل پښتنه مې دا ده چې دا قافله چې کله کوهاټ ته رسیږي بیا به در کوم سیمو تیریږي چې په پای کې ځان شمالي وزیرستان ته ورسیږي؟
دا قافله چې دلته کوهاټ ته رسیږي او د کوهاټه چې کله روانه شي نو په مخه چې دته کوم سیمه رزي اغه د کوهاټ تحصیل لچي سیمه ده، بیا ورپسې کرک ده او د بنو ده او د بنو نه بیا مخکې چې دا قافله به د وزیرستان په لور چې کوم سیمه په مخه رزي بیا به د ګیلمن وزیر چې کوم ابي کله څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل شمالي وزیرستان کې حسن خیل الته به د جنازه رسول کیږي چې څنګه اعلان شي او چې سبا مزګر به د ګیلمن وزیر جنازه ده کیږي. نو په مخه چې کوم کلی رضی هغه لچي د کرک د بنو د لکه مروت او بیا ورپسې نورې سیمې. سیمه دي.
مننه. د شمالي وزیرستان د رزمک په دوسلي تحصیل کې او اسدخیلو کلی کې به د ګلمن وزیر مړی سبا مزګر څلور بجې خاورته سپارل کیږي. ممتاز بنګش تازه معلومات را سره شریکول ډیر مننه. اوس زو د یو بل راپور پر لور. لکه څنګه چې تاسو مخکې مو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته تیر شپه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي پر مړینې د وزیرستان خلکو له مشال راډیو سره خپل احساسات شریک کړي دي چې عمر وزیر علي ژلي دي.
دمو نوم جمال داوړ ده، د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ سوئی ترجمان. ګلمن خدای شته د ده کمال، د ده فن، د ده شعر و شاعری هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې شي سره پیوځی شوي. د میفل د ترجمنۍ هغه حق ادا کوو چې د ده خورې د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د ښه وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکې مندا سره په شعر و شاعری شکړی و. دمو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې پښمر سکه سونی ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابی شاعر ګلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې میر ډیر زیات خفای ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي. میر د دې ډیر کلکه غندنه کی.
عادل داور خپل شاعر هم یم او سیاسي فعال هم یم. ګلمن وزیر د قام د جذبات سره دومره ژور کنه په چنانا غروان دی او ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوی دی، دومره نه پچا جوړل دي. د لکه څنګه چې نن شهید ګلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تحفیل او شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نډکه ورځ ده چې ګلمن وزیر زموږ په میانس کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګلمن وزیر باندې یتیم شو. ګلمن یو داسې شاعر و چې په خپله شاعري کې د وطن غم او درد یو ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بینولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم صمد خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکي او د غم خبر دی. ځکه چې ګلمن وزیر د خپلې شاعرۍ د لارې چې کوم د دې وران او د غم ځپلي وطن په کوم انداز کې ترجمانی کوله، کوم د دې وطن د امن د پاره یې غږ اوچتو، هغه خلا به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ کام په دې باندې ډېر غمجن یو. دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
د شمالي وزیرستان ځینی شاعران او فعالان ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر د مړینې په اړه خپل احساسات له مشال رادیو سره شریکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیوس خاوري. د پاکستان حکومت د استاد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو مده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په یو غونډه کې وسوه چې مشر یې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پی او آر موده د روان کال د جون پر دیرشمه ختمه سوي، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمه وغځول سو. ډېر افغان کډوال د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی، خو وايي په کار د حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودروي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک را کوي.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجسټریشن کارډونو موده په 3 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 3 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14 لک افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت ته تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول به اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د به اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 لک زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې 2 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپیو ګراندې د پاکستان په 3 ورځنۍ دوره راغلی وو او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده. ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دی رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8 لک داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجسټریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالای چې کله پریشر اصول واړی نو وباسه یې لکټول وځي که دا طالبانو باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې باندې تنګ شي او دې چې په خوا دا وخت چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو وی ورسومه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم تک خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راویزان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 14 لک افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او 3 کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت ته سکوت او وسلوالو طالبانو واک تر رسیدونه پس تر 6 لک پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دي چې د 200 یونټ پورې بجلی استعمالونکو ته د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف دا څرګندونه د جولای پر 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. بلخو د بجلی صارفین وایي حکومت باید د بجلی نرخونه کم کړي. په دې اړه نور تفصیل پیښوره د شبیر احمد جان په دې راپور کې واوري.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي. د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د درو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه درو میاشتو کې به 50 ارب روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 ارب روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیایي فنډ نه اخیستلې دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دي نو د پېښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي،
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټ پورې خرچي منتلی نو اور هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا خرچ چې کوم دي 200 یونټ پورې روان دی. دا چې حکومت اټومیټیکلی دا پروټیکټډ کنزومر کې شمار کی دا چې څو پورې بیا دی نیکسټ ومی میاشت نه چې څو پورې دی 200 یونټ د لاندې خرچ کوي نو د لپاره انتهایی لو ریټ حکومت وباسلې دي. چاوي کې چې کوم پہلے 100 یونټ سي نو هغه 7.74 هغه کې چارج کیږي او هغه نه پس چې کوم هغه 200 کټګری کې چې کوم هغه بل سل یونټ چې کوم دي هغه بیا بلس روپے کې چارج کیږي. حالانکه ان پروټیکټډ کنزومر چې کوم تاسو ګوره نوی پہلے سل یونټ چې کوم دي هغه 18.95 کې چارج کیږي او بیا نیکسټ 22.74 کې چارج کیږي.
دا چې حکومت په بلونو کې د بجلی صارفینو لپاره سلیب فارمولې خې دي چې د بیلابیلو سلیبونو د بیلابیلو بجلی کارونکو لپاره مختلف نرخونه خو دي او چې څومره زیات بجلی کارول کیږي هغه مره د بجلی د یونټ نرخ هم او ټکسونه هم ورسره سیوا کیږي. د دغه سلیبونو او د یونټ ته نرخونو په حق لباندې د وابډې د ملازمینو صوبای چیرمن سلیم غنی خان زیاتوي،
نن سبا چې کوم ریټ شو کیږي نو 100 ان پروټیکټډ چیکن کنزومر زی دا په ریټ چې کوم دی 18.95 روپے کی یونټ کی وداوت ټکس چارج کیږي. بیا چې دی خرچا چې کوم 200 یونټ تل شي ناغه بیا په 22.74 روپے کی چارج کیږي. بیا چې کوم خرچا 201 نه 300 یونټ په منځ کې جی دغه ریټ کې 25.34 روپے بیا دینه پرچی چې 400 500 600 نه 27 بتدریج هغه 29 او هرنی ریټ کم دی 700 یونټ نه سو کې بو کنزمشنو کې ناغه 42.72 روپے کې بیا چارج کیږي. دا اخرنی هایس ریټ دا وداوت ټکس.
خو بیا ام اولس وایي چې د وزیر اعظم د دې اعلان نه به ډیر کم وګړي ګټدار لاس کړی او باید حکومت د بجلی نرخونه راټیټ کړي ځکه 200 یونټ په دې ګرمه کې ډیر زر مصرف کیږي. د پېښور اوسیدونکو شاه عالم مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د دوی یو کمزور کورنۍ ده او هیڅ دومره زیاتی بجلی نه کاروي خو بیا هم هر میاشه یونټ د 250 نه تر 300 روپو راځي.
دا 250 یونټ خو چې یو معمولی کورې دا خو ګرمي د ډیره سخته ګرمي ده خامخا په کور کې یو پکیټ ولګي او سره چې کوم دی د فریج لګي د اوبو موټر لګي سری چې کوم دی ورس کې خامخا هغه استعماليږي. دا داسې خو نشته چې وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان کړی زما په خیال چې دوه درې کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دغه اعلان نه نور خو مشکل ده. بل دا دی حل نه دی چې ته وایې چې یاره زه بدونه یونټ څوک استعمالي هغوی ته به زه ریلیف ورکم. دا حل نه دی زمونږ زه تا خپله خبره کوم چې مونږ صرف پکې دی او دغه موټر دی او دغه فریج او بل لا 12500 روپیه راغلی دی. د دې په ځای چې د بجلی باندې سبسډي ورکي چې د بجلی نرخونه ارزان شي نو مطلب دا دی چې دغه مسلې به هم ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب لویلي چې دوی یو خو د عام ولس پام هم ساتي او آی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستلی دی. د دوی په وینا دوی 50 ارب روپۍ مختص کړي دي او د دې نه به 99% کورنۍ ګټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیوس خوري په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او حکومت مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافاتو په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې له کبله پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژوریږي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي، عبدالحی کاکړ د چارو له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ. خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمیر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی. حکومت په وار وار تریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې، خو تریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زندانی مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی. عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنډي اډیالا زندان کې خبریالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري، او د ده په داوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري. د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خنډ هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبرې اترې وکړي.
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازت نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولرټي هم د هغه پاور لیست دی، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرٹی نشته هم واغوی سره طاقت ده چې اغي د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت دغه رویه نه پچدي اغي اس قسم سنجیدګی نه ښکاره کوي چې د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنډي په اډیالا زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمه دي چې پکې په ځونه کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ ویبپاڼې د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوه صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابیدل شروع شول او بیا ډیر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کوم آرمی چیف دی جنرال اسد منیر صاحب هغه آی اس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پر ګوته کړل، حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی اسد منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخرا لو باجوه صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول
د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپله د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نکړل سي. د جنو پوهانو په خبره چې د تریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور سوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه خبره تر هغه حل نسي تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسي.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام، اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکې هم د فوج سره حکومت او اوس هم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې به چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی دینه وزیات فرق بولي.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د ازمي استحکام په نامه د نوو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
تاسو مشال رادیو اوري، زا
زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي. استاد پام د ځانګړي اونیز خبرونه پام کوه پر لور راګرځوم. پام کوه لټوک ټکال څخه جوړه تنزیه خبرونه ده چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر او د هغه ملګري چمتو کوي. نو راځي چې ورته غوږ شو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم یار، نن سبا چې دا هر څو ګوري په لار روان وي او د ځان سره خبرې کوي. په خوا خو به دا عمل د شپې په خوب کې و، چا به په خوب کې خبرې کولې، چا به لتی وهلي، چا به جړلو، چا به خندلو. هغه ځینې خلک او زنانه خو به بیا په خوب کې ولاړ شو، روان به شو څوک د دروازې خواته او څوک د کوهي خواته. دا هغوی خو علاج و، څوک به په لاس وتړله، څوک به په پښو وتړله، چاته به د مولوي صاحب نه تعویز راوړلو، څوک به بیا د پیر صاحب ملاقات ته وروستلو. هغه چې به د پیر صاحب شکل ولیدو، نو هغه د خوب د بلا شکل به یې په سر سترګو قبول کړو. غرض د هغه زمانی علاج آسان و، اوس خو پریشانی او بلایانی دا شوي چې نه د پیر صاحب نه ویریږي او نه د مولوي صاحب په تعویز جوړیږي، نه په رسۍ تړل کیږي، ځکه چې دا ناروغي د داسې بلایانو له طرف نه راغلي دي چې هیڅوک هیڅ هم نشي پکولی. او دا بلایان تاسو پیژنئ چې هر هفته و کور ته چټیانې راځي، بلکې چټی نه، پرچۍ. په خوا خو به مونږ په دې فلمانو کې کتل، په محله کې به یو څو غونډګان اوسېدل او دوی به دې دکاندارانو او د محلې و غریبانانو ته دا پرچۍ ورلېږلې او د پرچۍ په ذریعه به کلنګ غوښتلو. هو، یو فلم هم په دې باندې جوړ شوی و، نوم یې و ملنګ او کلنګ. خو نن سبا د ملنګ او کلنګ خبره نشته، د بیلونو په صورت کې د کلنګ خبره ده چې د دې سفید پوش غونډګانو له خوا ناراضي او ته په دې کلنګ په دې سر ویم او ته به دا د دوی کلنګ منې هم او ادا کوي هم. خیر، دا خو یوه پریشانی ده. زما کالم نن نه د کلنګ پاک لده او نه د کلنګ، بلکې مونږ خبره کوو په واده کې د پلنګ، ولور، جهیز. پخوانیو پښتنو چې به کله خپل لور چاته ورکوله او که به یې زوی ته د چا لور راواده کوله، نو دا خبره به یې کتل چې خاندان، پلار، نیکه، سجره یې څه ده، اخلاق یې څه دي، کار او هنر یې کتل کېدو، عمل ته به یې کتل کېدو. خو بیا زمانه بدله شوه، ګټه وټه یې څو ده، د الک په کمه محکمه کې دی، د تنخواه نه علاوه د لوړ کمایي څو ده، د سخر او اوخیانو د پاره څه کولی شي، څه جالي پاسپورټ شناختي کارډ جوړولی شي او کنه، خپل اوخیان په نوکرۍ باندې لګولی شي او کنه، تعلقات یې د چا چا سره دي. او بیا په ځینو علاقو کې دا د جهیز معامله شروع شوه، او دا معامله به د جنکو سره وه چې د چا لور ده، په جایداد کې به یې د لور څو برخه وي. اخه، لور ته به د سرو نه علاوه نور څه څه ورکوي. ځینو خلکو خو به د کوټې او ګاډۍ ډیمانډ هم درلود. دا به دوی ولې کولو؟ وای، زمونږ هلک خو ډېر تعلیمي یافته دی او د هغې دپاره د جنکو څه کمې خوشته نه. خو د کله نه چې جنکۍ تعلیمي یافته شوي دي او بیا د تعلیم سره سره د جوډو کراټې هم زده کړي دي، نو د داسې جنکو رشته چې کله کله راشي، نو د جنکۍ مور او پلار د هلک نه څرنګه انټرویو کوي او د هغوی د هلک د خاندان نه څه څه ډیمانډ او غوښتنې وي، دا به نن مونږ په دې کور کې درښکاره کوو. پخوا به د جنکې کور ته الک والا ورتلل، خو نن جنکې والا راغلی دي د هلک کور ته، او دوی دلته د هلک د کور پلار مور ماحول ته څنګه ګوري او د الک نه څه څه تپوسونه کوي. ورته غوږ غوږ شی د دې کور نه نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوو دا خپرونه.
لاڑکی واچو او مانا چشمی اما کا ڈسکو دا فیشن نہ دے دا ڈسکو فیشن اگا واچو مام پتلو نہ چولے دے الان کی ڈیر پکی تنگے ما لیکن سو کم ضروری دا زوائم دا جنئی مولا لاس و نوزی الکا کد دے سرستا وعدہ وشو نو پویشا چ پنز سر گوتی پ گڑو کی او سر م پکڑائی کی دے تا دا سیو کا لگ فیشن موکا او کنا چې دا مخ دې لیک غوړ شي خو لری معلومیږي چې د نېستې په سهار پیدا شوې کمبخته ا بس جر راشه جر راشه راغلو زما په خیال او مای ګاډ هغه زما انګریزي کیپ څه شو دغه دی کمینګ ویلکم
Good afternoon, Mr. Lavangin Chacha.
No, Lavangin Chacha. Lavango Uncle. My name is Lavango. Lavango Uncle from South Waziristan and coming time, inshallah, ka khudai ka wa London.
Good. Good afternoon, Lavangin Uncle.
No, Zamai Gor Jani, Skharta pa Angrezi ki father-in-law wai. Stada para no uncle, stada para father-in-law.
No, Filal uncle, no father-in-law, ki mung sta san sta zuyu vinu, aga interview pas ki, bia badar ishti da connection jodu. Chiri da sta san, where is your son?
او کنانن ویلنټاین ډے دا از غواړم چې هغه ما ته فلاورز آی مین ګلاب راکی پکار کی د خپل خار چکر راکی د کم ماډل کار دې تاسو
کار خو نه دې بچي یو زوړ موټر سایکل دې هغه م ک پنچر نه و
واټ موټر سایکل انکل
نانا سپورٹس موٹر سائیکل دے بچی دا زما زوی گلورین جان دے موٹر سائیکل ڈیر شوقین دی جمپنگ پہ کوی
Oh, no, motorcycle, jumping, I don't like this jumping. Da khudir dangerous shok de. Zama lul, zama daughter khubala waqt namah ki kundashi.
نو پروانه لري زنن نن ورته وایم چې دا شوق پریک دی اس يم تاسو په جهیز کې گاډه خو به ورکوي خامخ
گاډه What do you mean گاډه
نه پروانه لري گاډه کنوي یو خ موټر سایکل ورکه خیر دی
No, Gada, no motorcycle. Zama daughter, yani zama lur bibi chuni munita, malik after ura khazde de man.
Helicopter? Brrrr, helicopter.
Actually, ستاسو په بازارونو کې دومره رش دی دومره پولوشن دی تلاشی راکا کاغذات راخ کارکا موبایل غلا جیب کټ بیا پولوشن ځکه نو ما هلیکافټر واخیستو د مونی چونی د پاره چې په ټینشن کې نه وي آخر دا دومره مال دا دومره دولت ما د دې د پاره خو ګټلې دی زوی خو زاسیم نه لرم
زوی دی الله در کویم نه
سړی ویل انکل
ما وې که زوی خدای نه دی در کړې نو څه شو دا زما زوی ګولورین خوم ستاسو زوی دی کنه
هې ستاسو زوی ګولورین
نه زما نه دی ستاسو دی که غواړې په عدالت کې بلی کلی درکم خو بس چې د واده نه انکار ونه کې ګلورین ستاسو ستاسو بوي ستاسو دی ما در بخلی دی په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم
هلکه ته خپل زوی یو ځلې راښکاره خو که چې مونږ یې قبلو هم او که نه د کومې ورځې نه چې مونږ د لندن نه راغلي یو ټول خپلوان خپل بچي مونږ ته رابخي ولې دا مونږ یتیم خانه خلاصه کړې ده چې پردي بچي به ساټو
او ډیډي روزانه یو زر دوه زره فرینډ ریکوېسټونه خو راځي
او نو 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 چې اکسپټ نه کې دا فرینډ ریکوېسټونه دا یو ورځ ریکوېسټ وي او دویم ورځ مصیبت وي
السلام علیکم بابا جانم سوری ڈیڈی السلام علیکم انکل تاسو ته نو په کوم نامه وایم تا ته جانان وایم او که ارمان وایم د زړه درمان درته ووایم او که جانان درته ووایم څه درته ووایم وړی
انکل لونګین دا نمونه څوک ده چې خامخا د افریکېدو کوشش کوي
ولی تاسو نه و پیژندو همدا خدای زما بچی ګلورین خان عرف ګلورو جان ستاسو زوم بلکې سن ان لا
او نو نو دې ستاسو دې الکه دا پټلون دی براین ډیډ دی او کدا کباړی نه دی اخیسته دی
انډی ډی دا ویخته کوم ماډل دی
او مای ګاډ الکه دا پغار دی څه چې نو ناراض وړند کړی دی
ډیډی دا بنگړی او ګورا چې دا د پلاسونو کی واچول نو زب س پلاسونو کی اچوم
دا خو فیشن دی بچیا آی مین انګوري مونږ اورېدلې دي چې په لندن کې خلک هم دا فیشن خوښوي
ایکسکیوز می دا فیشن نه بلکې ټینشن دی
او نو ټینشن به نه جوړو مونږ به ستاسو په خوښه چلیږو او وای مړی د ژوندو په لاس کې وي بیا وای وای خوښه ستا ده شینخالۍ که پتاسې خورې کرې وړې مونږ ستاسو غلامان یو نوکران یو سر
اوکے اوکے ڈیڈی چورلس پنزلس کورونا والکانور هم پاتا دی دا غو انٹرویو هم کوو تاسو ژر انٹرویو شروع کئے
چورلس پنزلس کورونا الکان قسم دے که زما د زوی نه بل تابیدار الک پیدا کئے خام خاخ پل وقت مزای کوئی بس بسم اللہ کئے چیزا مولوی صاحب راولم نکاو تڑو زما ډیر خدمتگار بچے دی
خانو خ خدمتگار بچه ده الکا تدارا تووایا چی تزما دلور چه خدمت کوالیشه
کمال که انکل یو خدمت انکل دا خودی صرف یو زلی ووایی چی ها 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 تزما قبولی بیا چی داوایی سهر ده زبوایم سهر ده چی داوایی ماخام ده زبوایم چی چلیرویش ساعت ورندی لا ماخام بس پلیز ما پخپلا پرزندی کی واخلا انکلو
پا فرزندی کی واخلم څه مطلب ډیډی دا څه وایی
نه نه په فرزندی کې خو به زه ستاسو د ډیډی یمه ستاسو خو به نوکری کومه نوکر به مو یمه
اوکې اوکې څه کار کولی شي
یو کار څو زر کارونه خو راته ووایه د کور سودا راوړلی شم ستاسو باډی ګارډ جوړېدلی شم ستاسو پیسې زما مطلب اکاونټ مو کتلی شم
او نو دا کارونه خو آلریډی زما نور خلق کوي
تاسو فکر مکوئ هر کار کولی شي ما ورخولې دي
د کور جاړو لگاولای شي
جا 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 جارو What do you mean؟ دا خو خو کارون دا پار دی خلق ایخی دی دا دی کار دا پار نوکر نشده سو
نو پا پاسل کی زما دار چا جاڑو خوخی گینا نو زکا دا کار بزما ہزبینڈ کوی
ہیں ہزبینڈ او جاڑو ڈیڈی
ایس خبر نہ دا بچے ایس خبر نہ دا دا لندن دا پار ایس خبر نہ دا زما مطلب دا خپلی کورودانی دا پار خو خلق دا پورا روڈ صفائی کوی دا خو بیا ہم دا کور صفائی دا بیا نوائی چی صفائی نیم ایمان دے دا ثواب کار دے بچیا
بابا ڈیڈی کاکا جاڑو دا زما ڈسکو فیشن او دا دا جاڑو ٹینشن
اوہو اس خبر نہ دا بچیا ویکیوم مشین براوڑو ٹیکنالوجی با یوز کو ہو اور ایدلی دی ندی چی اپنے مطلب کے لیے کل کل اس کو بھی با بنانا پڑتا ہے لندن لندن نو ٹینشن آؤ
آزا دا اے جاڑو پما
او گوڈ ویری گوڈ کوکنگ کول آئیشی
ڈیڈی وائی کوکنگ
چپ چا تاسو فکر مکوی داسی کوکنگ بکوی پا دسترخان با یو خواتا شاشلک وی بلی خواتا با پالک وی بلی خواتا با پیزا وی بلی خواتا با برگر وی طول ازده دی زماده بچو ایو
اوکی گودا مستر گلزارین خان ماشومان ساتلشی آبس ماشومان دیدی دا زوم غواړي او که د ماشومانو د پاره آیا برتی کوي
آخا سونگز ډانس دیز دا دی
بیبی سونگز مجرا
کمال کوي بچیا د واده پسته خو دلته زموږ د ملک ځوانان دا ګرانی بیروزګاری هسې هم په ډانس اخته کوي غریبانان بهر د حکومت مخې ته پناه چختوي او په کور کې د کور ودانې مخې ته په مجرا اختوي ها وکه بچیا ها وکه په ها کې دی خیر دی
بیبی لک سوچ پی اوکا وای ناش ڈانس مجرا خبر خواورا
چپشا دا سندر واورا دا ڈانس پریکٹس تو کم بختا
شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کاوام شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کاوام تینی 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 با ڈسکو جوڑ دوام تینی 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 با ڈسکو جوڑ ڈوم ہے شن پتلو نو شر کمیس اوسرا ٹائی کا ووم شن پتلو نو شر کمیس اوسرا ٹائی کا ووم
سرگردانو ملگرو ستاسو دا پاره یو خوش خبری یعنی زیره ده او اغا دا چی یو تن را غلی ده زمون علاقه تا زاره چیزون واری یو نوی در کوی دا ولی دا چنگ نو تو تکو دی کست و رسیدلی ده رازه تا سوم را پسی دا خپل زاره شیون را وده پا نو بیدر بدل کو آو
السلام علیکم جناب اینٹیکس علی خان صاحب ستڑے مشی او د ټول وړاندې دارته وایس چې دا تاسو نوې کاروبار شروع کړی دی چې زړه سامانونه اله او نوې ورکوي دا ولی څنګه
تو تکو اور دلی دی ندی چی وای دا زرو قدر دا زرګر سره وی او دا زړو قدر بیا دا پروفیسر سره وی
پروفیسر زپوی نشوما
منے پروفیسر سوی د زڑے زمانو خبری کوی کنا اغه زڑے خبری خرسوی زبیا د غزاڑ لوی خی زاڑ سامانو نہ خرسو ہسی ہم تو تکو نہ پنو سامانو نو کی مزہ پاتیشوا او نہ پدی نو سرونو او دماغونو کی برکت
سو مطلب زو ہم نہ ویما او پنوی سیزونو خوا بدوم
های 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 سخل گزاره سخبری وی زړی سمتلونا سټپی سسندری سمیل مستیاوی سوجری اوس دا زما کاروبار ته وګوره، لاړ شم په دې سپیرو او ساده خلکو ګرځم چې زه څه وایم وای صحیح دی، او چې راشم دې نو ماډرنو خلکو ته وم دا سیس پسو دی فورن موبایل راوباسي وای او مای ګاډ دا خو ډیر زوړ سیس دی، د سکندر خان د ډرایور سیس به وي دی بای، دا خو د سکندر اعظم د پلار سیس دی، د دې خو په یورپین مارکیټ کې دا قیمت دی او په رشین او چاینا مارکیټ کې دا.
او د پخوانی خلک
هغوی ته چې ورشم او د دوی په جونګړه کې وګورم، هغه پخوانی زړې سلسل کاله برتنې چړې او نور څیزونه ورسره وي، زه ورته هم ای تروري دا څه کوې، دا ماته راکه دا نوي درواله، چای هم راکي روټۍ هم را باندې وخوري، بیا خپل سړي ته زما تعریف هم وکړي، وای داسې خرور مې دی زاړه علي او نوي سیزونه راکوي، هغه وای ښه بیا خو دا زما زاړه توپکونه هم واخله، زه ورته وایم ولې نه، هغه ورځې لس زاړه توپکونه درې درې سوه کاله پخواني راکړل او یو کلاشنکوف مې ورکړل، لاسونه یې راښکل کړل.
ولې ولې ولې؟
ما ورته وویل دا یو ډزی څه په کوې، یو کس ولي دا سل ډزی والا د سلو نه به دې خلاصوي.
او ته خبره د انټیک زمونږ تاریخ دی، د پخوانی سیزونه زمونږ پیژندګلو ده، او ته دا بایر لګي
ته پرېږده مڼې، ټول ملک بایر روان دی، که یې سرمایه ده او که یې سرمایه داره انسانان دي، نو دا ما غریب که څه کاروباري سیزونه بایر ولېږل نو څه ګناه وشوه، دا ستا د غوږو نه هم ډېر ښه پاپړي جوړېږي، نور کمال خو په تا کې شتې نه، دا د چاینا ماشومان به پې ویروي نو.
ډېره د افسوس خبره ده، نه د خپلو انسانانو قدر شته ستاسو سره، او نه د خپلو زړو شیانو قدر شته.
ای تو تکو ولې سر نه خلاصوي، زه خو یې بایر لیږم دا شیونه، هلته به په خو خو الماریانو کې بند وي، خلک به یې سیل کوي، دلته خو که پاتې شول انټیکس به په توپونو ولي، او خلک به یا په ګولو ویختل کیږي او که نه وي ژوندي به ورکیږي.
څه مطلب؟
مطلب پرېږده، کنې د مطلب سره به بې مطلبه شي، دا سندره واوره.
وامری کس میں خوش مڑی وہاں رفات دھوڑی او ٹیکس رات پاڑی تا وگیرا تپری تون ڈنڈا دو سرا یار بندی دکانون ٹیکس رات پاڑی تا وگیرا تپری تون ڈنڈا دو سرا یار بندی دکانون ای ڈنڈا وی ڈنڈا اوہ ڈنڈا اخ ڈنڈا ٹیکس رات پاڑی تا وہی رات پری تون ڈنڈا دور سرا یار بنتی دکانون ڈنڈا دور سرا یار بنتی دکانون
ګرانو او تنګو له پولیسانو او قاضیانو ملګرو، نن نکل خان صیب هم د یو تازي ام بخنه غواړم، د قاضي یو نکل راوړی دی، ورته وګ 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 شي.
یاره نن مې بیا د قاضیانو نکل راوړی دی، تاسو به هم دا وایئ چې یاره د نکل خان مدام دا د قاضیانو نقلونه ولې راوړي؟ اورور خبری قاضیانو خرابی کړی دی او بدوی خړی کړی دی. خیر نو نکل داده چې د دوو تنانو په یو ځمکه سره کیس شو. یو غریب کسو پټی په اصل کې داغه و، کواله هم داغه سره وه، او دې بلې خوا ته یو خانو د په پټي باندې قبضه کړې وه. خیر، قاضي ته کیس راغلو. قاضي چې کیس واورېدو نو پوه شو چې خان ملامت دی. نو یې خان ته وکتل چې خان سبا به څلویښت ګوایان راولي. خان وویل چې ټیک ده. دواړو په بریتو کې سره وخندل. غریب حیران پریشان ولاړ دی چې یاره سپینه خبره ده، پټی زما دی، دا ګوایان بیا له کمه پکې راغلل. خیر، ټول لاړل. ګوایان نو څه و؟ خان ښه غټه مجمع راواخیستل، څلویښت مټایان یې راوړې، په مجمع کې یې کیښودلې، او د هرې مټایۍ لاندې یې د سرو زرو یوه سکه کیښودل. او کنه، نن سبا خو کوټیانې او ګاډیانې شوې. په هغه زمانه کې ګوایان همداسې تیارېدل. روری مجمع راغله د قاضي صاحب کور ته، او په لاره کې راغلو د قاضي صاحب منشي. منشي خو به پیژنه دا د قاضیانو او وکیلانو حساب کتاب چې برابروي. منشي مجمع راوړه، او د مجمع نه یې څلور مټایانې او څلور سکې خپل جیب ته واچولې. هغه نورې مټایانې او سکې د قاضي صاحب کور ته ورسېدلې. سهار شو. قاضي په غوسه خان ته وویل چې هلکه، څلویښت ګوایان دې راغلل. هغه ویل، صاحب، ګوایان خو مې پرون ستاسو خدمت ته حاضر کړي ول. هغه ویل، دوکې بازه، هغه خو شپږ دیر شول. خان منشي ته وکتل. منشي ډېر چالاکه کسو، وای هو قاضي صاحب، ګوایان خو خان پوره څلویښت رالیږل ول، خو بس هغه څلور لږ سپینګیري او ناروغه ول، ستاسو بالخانې ته نشو درختلی. د هغوی ګواهي ما لاندې واورېده. هو بس، قاضي وخندل او فیصله یې دا وکړه چې پټی د خان دی، د غریب هیڅ پټی نشته، د قاضي رشوت الله خان په خبره کې ازغه نشته. غریب ورته چیغې کړې چې قاضي صاحب دا څه وایې. ده ورته وویل، غریب سړی، که موږ دا کیس در باندې جوړ کړو چې ستا سره دا پټی راغلو د کمی خوانه، نو دا کیس به بیا ته څنګه ثابتې؟ ورکیږه کنه، کنی ورک به دي کم. هو، پام کوه، دلته که کیس کوي نو د قاضي صاحب دپاره د څلویښتو ګوایانو انتظام کوه، کنی د ځان دپاره د جنډو بام انتظام کوه. او پام کوا پام.
بچیل خانا کی با وحلے در پدر نوما، ککی سبر نوما، زپور وڑے با دفاشی او خسر نوما، ککی سبر نوما، بچیل خانا کی با وحلے در پدر نوما، ککی سبر نوما، زپور وڑے با دفاشی او خسر نوما، ککی سبر نوما. د کور خرڅو پریشان کړل پلرونه، بوتشماری ټوله ورځ وایي چرتونه، بوډه به څنګه راوړي سبزي دالونه. د کور غوښتونکو زه به پټ زه په اختر نوما، ککی صبر نوما، د کور غوښتونکو زه به پټ زه په اختر، په اختر، په اختر نوما، ککی صبر نوما.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی، یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله د پایکم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.